دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم د امریکا د جمهور رئیس پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا په حقیقت کې تر اوسه خپلې اټومي وسلو د ختمولو پریکړه نه ده کړې. جان بولټن چې څو اونۍ له مخې جمهور رئیس ټرمپ د سلاکار په حیث له خپلې دندې لرې کړ، دا یو بیان دی چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یې ورکړی دی. جان بولټن د شمالي کوریا په اړه د یو څېړنیز مرکز په غونډه کې وویل هغه اوس د شمالي کوریا د رژیم لخوا پیښ شوي خطرونو په اړه صفا خبرې کولی سي. جان بولټن وروستۍ څرګندونې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر سره د درو ملاقاتونو وروسته چې کوم بیانونه ورکړل سوي وو د هغه سره په تضاد کې دي. ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر سره یې شایسته لاسلیکونه ترلاسه کړي دي او په دې ټینګار کړی دی چې کیم به په خپلو خبرو ولاړ وي. د ایران د حکومت وین ادا کړی ده چې د سعودي عربستان ولیعهد د ایران ولسمشر حسن روحاني ته د ځینو نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولي دي. د ایران د حکومت وین دغه ادا په داسې وخت کې کړی ده چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې سختې خرابې شوي دي. د سعودي ولیعهد د یکشنبې په ورځ د یو امریکایي خپرونې ته په مرکه کې ویلي وو چې که نړیوال ورسره د ایران پر ضد متحد نه سو نو د تیلو بیې به بې ساري لوړې سي. ولیعهد محمد سلمان دا هم وویل چې د ایران سره پوځي نه بلکې سیاسي حل غواړي. رویټرز وایي چې د ایران د حکومت ویان علي رابی وویل چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ته د سعودي عربستان لخوا پیغامونه استول سوي دي چې د ځینو نور ملکونو مشران لخوا ورالېږل سوي دي. هغه دا هم وویل چې که سعودي عربستان خپل رویه بدلوي نو هغوی به هم ورته هرکلی ووایي. هغه د رالېږل سوو پیغامونو یا د هغه د چا په وسیله استول سوي دي تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې سوله د افغانستان او د نړۍ ګډ هدف او تروریستان یې ګډ دښمنان دي. ښاغلی محیب په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي سوله به بیا هم د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب ولري. د خبرو تفصیل په دې راپورټ کې.
ښاغلی محیب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل
پیس از اور کامن ابجکټیو and terrorists are our common enemy.
د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغو تروریستانو په خلاف جګړه کوي چې ټولو ته تهدید دي او زیاته کړې ده چې د لمنځه وړلو لپاره باید په ګډه کار او همکاري وشي. حمدالله محب د نړیوالې ټولنې نه مننه وکړه چې په دې تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان سره ولاړه ده او ویل چې افغان ولس به ستاسو قربانۍ هیرې نه کړي. اغلی محب د میزان د شپږمې د جمهوری رئیس انتخابات ته په اشاره کې وویل چې دا ورته د ویاړ ځای ده چې دوه ورځې وړاندې 3 میلیونه افغانانو د جمهوری رئیس انتخابات کې رای ورکړه. د ملي امنیت سلاکار همدارنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه مننه وکړه چې د جمهوری رئیس انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکول لپاره د امنیت او د حفاظت ډاډ ورکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د وزیرستان د پارلمان غړي محسن داوړ پارلمان ته په وینا کې وویل چې د پاکستان د دارونه د وفاداری سند ته ضرورت نه لري او اوس د پاکستان ریاست دې ته اړ دی چې هغوی ته خپل وفاداری وښيي. محسن داوړ وویل چې د پښتون تحفظ تحریک د تشدد ضد دی او هغوی کله هم د تشدد نه کار نه اخلي، خو د هغوی سره چې کومه ناانصافي سوي ده د هغې پر ضد به خامخا ژغ پورته کوي. محسن داوړ امریکا ژغ ته داسې وویل
لیکن گلہ ضرور ہے اور وہ جو احساس محرومی ہے ہمارے پورے پختون بیلٹ میں
گلہ ضرور درو او د پاکستان د پښتنې سیمې اوسیدونکو د محرومۍ احساس نور هم پاغوک شي زیاتیږي. د پارلمان نور غړو ته چې کوم حقوق ورکړل سی وو هغه حق مشته نه دی راکړل سوی وای او باید چې د حق راکړل سوی وای. دا وردا هم ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تاریخ غړي چې وژل سی دي دا غوی باوجود زموږ ضد قضیه سبسیبی دي. هغه زه تکړه چې د خړ کمر په پیښه کې کوم کسان وژل سیبی دي حکومت باید هغه کسان ته تاوان ورکړي. او د هند ایالت ګجرات د بانس پولیس والی کې د یو بس ټکر کېدو لامل لښت لږ یو بشتنه وژل سیبی دي او 15 تنه زخمیان دي. د هند چارواکي وایي چې لومړنی راپورټونه وایي چې د 15 زخمیانو وضعیت د تشویش وړ دی او نږدې روغتونونو ته انتقال سیبی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ او واشنگتن د سټوډیوز خبرونه ده.
د د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محبوي چې د سولې په خبرو کې باید بیړونه شي. خاغلی محب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل چې په سوله کې بیړه د دښمن د قوي کېدو په معنا ده. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محبوي چې سوله د افغانستان او د نړۍ ګډ هدف او ترستان ګډ دښمنان دي. خاغلی محب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل
پیس is our common objective and terrorists are our common enemy.
پوسوله کی بیړه د دښمن د قوی کېدو معنا لري. د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغو ترستان په خلاف جګړه کوي چې ټولو ته تهدید دی او زیاته کړي چې د لمنځوړو د پاره باید په ګډ کار او همکاري وشي. حمد الله محب د نړیوال ټولنې نه مننه وکړه چې په دې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان سره ولاړه ده او ویل چې افغان ولسبه ستاسو قرباني هېری نه کړي. خاغلی محب د میزان د شپږمې د جمهوری رئیس انتخابات ته په اشاره کې وویل چې دا ورته د ویاړ ځای ده چې دوه ورځې وړاندې درې میلیونه افغانانو د جمهوری رئیس انتخابات کې رای ورکړه. محب وویل موږ اساسي قانون، خپلواکۍ، نیکمرغۍ، اتصال او سولې ته رای ورکړې. د ملي امنیت سلاکار همدارنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه مننه وکړه چې د جمهوری رئیس انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکولو لپاره د امنیت او د حفاظت ډاډ ورکړي. خاغلی محب وایي
70,000 of our brave soldiers protected citizens during this historic event.
موږ بیا زرو زړور امنیتي افسرانو د ولستو دفاع وکړه او د هغوی د مسلکي تجربې له برکته د دښمن ټول هغه بریده نشان کړی شول چې هدف یې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو. الحمدلله محب وسلوال مخالفین ته د سولې پیغام ورکړی او زیاته کړی چې طالبان او هغه څوک چې د ملاتړ کوي دا دی ووري راشي سولې وکړي یا بدر سره جنگ کوو. خاغلی محب په خپل خبر کې هم دا ننګول چې د جمهوریت رئیس د انتخاب نتیجې چې هر څه وی به سولې به هم د افغانستان د حکومت لپاره د لومړیتوب حق ولري. د ملي امنیت سلاکار د متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد، جرمني، ناروی، سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، اندونیزیا او ازبکستان هم مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړي. خاغلی محب ویل افغانان د نړیوال ترورزم د جګړې په اول کرښه کې جنګیږي تر څو نور په خپلو کورونو او هیوادونو کې آرام وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د قانون لمخې د افغانستان د جمهوریت ریاست د بریالي نومان اعلان د دغو کمیسیونونو دنده ده او له نوماندانو څخه غواړي چې په خپل سر د خپلو ټیمونو د بری د اعلان نه ډډه وکړي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د شنبې د ورځې د جمهوری اساس د ټاکنو وروسته په تیرو دوه ورځو کې دغو ټاکنو کې ولاړو دوه نوماندانو د خپل بری اعلان کړی دی. د جمهوری اساس وینا عبدالله دوشنبې پر ورځ کابل کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیرو دوه ورځو کې ترایو د محلونو د پایلو د ازولو وروسته ټیم یې دی پیلې ته رسیدلی چې راتلونکي حکومت به د ثبات او همپالنې ټیم جوړ کړي.
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
د خاغلی عبدالله دغه سرګندونو یو ورځ وړاندې امرالله صالح امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د شپې ته اویا فیصد ترمنځ خلکو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ته شیزې لومړی مرستیال دی رای ورکړی ده.
هغه معلومات چې د افغانستان ګوټ ګوټ څخه موږ ته رسیږي شپې ته تر اویا سلنه رایا خلق مکتور کړی دا خدا باید رسمي شکل د کمیسون لخوا اعلان شي او ویل سي او پام دې خاطر زه منتظر یم چې کمیسون څه وایي او هر څه چې کمیسون وایي هغه موږ په درناوي وکړو او احترام لرو. خدا غیر رسمي او لمرنۍ نتایج خای چې دولت ساز دولت جوړون کې تیم کامیابه ده.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو چارواکي د دغو کمیسیونونو د پریکړو د مخه د جمهور ریاست د نوماندانو دا ډول څرګندونې د ټاکنو د قانون څخه سرغړونه ګڼي. یو وایي چې یوازې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د بریالي نوماند د اعلان واک لري. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د زورنشا رئیس حبیب الرحمن نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې نوماندان یې له دغه کار څخه ډډه وکړي. د ټاکنو شرکتونو د کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار هم وویل چې د نوماندانو دا کار د قانون خلاف دی.
مختلف ټکټونو له استازو څخه وختنه دا چې د انتخاباتو د نتایجو ابتدایي او نهایی اعلان د انتخاباتو د شکایتو او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون وظیفه ده. مخکې له مخکې نه نتایج اعلانول یا بل ته مبارکیانې ورکول دا په صراحت سره تخلف دی تویل کیږي. او وختنه دا چې د بی وخت مبارکیو او د بی وخت نتایجو د اعلان نه جلوګیری وکي.
د ټاکنو شکایتونه کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د جمهور ریاست په ټاکنو کې ممکنه درغلي پاړې د دوشنبې تر مازیګره له 2500 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټولو رایې چونې د مرکزونو پیلې نه دي اعلان کړي. د دغه کمیسیون د زارنشا رئیس وایي چې تر اوسه د 356 د ولایتونو حساس مواد لیکدول شوی دی.
هم موږ ژمن یو چې د امنیتی ارګانونو په همکارۍ دا د اغه پلان په اساس باندې چې کوم موږ د امنیتی ارګانونو سره تصویب کړی دا د هغه په اساس باندې ولایتو ته انتقال شي او د ولایتو د مراکزونو بل اخره کابل تشترسو پورې موږ وتوانېږو. د محلویش مطابق ابتدایی نتیجې د اعلان د پاره ټول هغه رزل شټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په ښه طریقه سره پروسس او خلکو ته په شفافه توګه باندې په وشتم د میزان لومړني نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارنشا رئیس لري چې څه پیلې به د لړن د میاشتې په نیمایي کې اعلان شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نظم غاوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان لپاره انتخابات یو اساسي غوښتنه و چې پوره شو، او کچیرې انتخابات نه وي شوي نو هیواد به بحراني حالت کې داخل شوی و. ښاغلی جلالي دا خبرې د امریکا غاک آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا سره په مرکه کې کړي.
ستاسو په نظر باندې دا څومره مهم و چې باید په داسې اساس وخت کې دا انتخابات شوی وي، او چې اوس وشلو دا د افغانستان په وضعیت باندې څه ډول اغیز کولی شي؟
انتخابات یو ضروري شوی ځکه د افغانستان اساسي قانون د افغانستان د نظام د دوام لپاره یو ضروري و. که انتخابات نه وای شوی دا به ډېر لوی ستونزه و. د افغانستان دغه نن اتلس کلو کې چې دا نظام ټینګ شوی دی، د اساسي قانون په بنا باندې مشروعیت لري. نو ځکه چې دا انتخابات نه وای شوی او لبلی خو کسان چې ادعا کوي چې سوله امنیت لري، سوله امنیت لري، مې د سوله په برخه کې هیڅ اقدام تر اوسه پوري نه دی شوی. د امریکا سره طالبان خبرې په ټپه درېدلې دي، د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې نه کوي. نو ځکه سوله یو مفهوم شی ګرځېدلې دی، اما مهم داده شي د نظام د بقا لپاره، د دولت مشروعیت لپاره انتخابات د اساسي قانون د اجابت سره سم یو ضروري کار شوی. که نه وای شوی دا به یو قانوني او د مشروعیت خلا را مسئله
شي. یعنی اغیز به مثبتي،
اغیز مثبت دی، او که نو شوی اغیز به ډیر منفی و.
ډیر منفی راشم اغیز پاره جلالی صاحب، اوس خو انتخاباتو شو، ډیر احتمال داسې دی نظر د پلان نه چې نتایج به اعلانیږي او نوې حکومت به جوړیږي. سمه ده، نوې حکومت به څومره د توانایي ولري چې د افغانستان مهمو مسایلو لکه د طالبانو سره د پخلاینې مسله، لکه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله چې طالبان په خپل مطرح کوي، او ترڅنګ د کورنیو سیاسي اختلافاتو د دې د کنټرول او د مخکې وړلو او حلولو توان به ولري فکر کوي؟
او نوې حکومت په لډیر لویو چیلنجونو ننګونو سره مخامخ وي. خدای دې توفیق ورته ورکړي. خبره دا ده چې انتخابات په هر هیواد کې چوي، حتی په ډیرو پرمختللو هیوادو کې تفرقه راولي، خلک سره جدایي راولي، ګټونکي او بایلونکي موجود وي. اما په هغو هیوادو کې چې نهادونه، موسسات، بنسټونه قوی وي، هغه کولی شي دغه خلاوې بیرته ډکې کړي. په افغانستان متاسفانه بنسټونه ضعیف دي، نو لوی درایت غواړي د دولت لپاره چې بیرته خلک سره راټول کړي او خلک راټول کړي او په یو ملي ډایرکشن، په یو ملي استقامت سوق کړي. دا به لوی چیلنج وی دولت لپاره مخصوصا په دې 50 کلو کې متاسفانه په افغانستان کې جدایګان ډیر راغلي دي سیاسي جدایګان قومي جدایګان راغلي دي او د دوی دغه لپاره لوی درایت او د غوړی دولت مرجو غوړی په افغانستان
فکر کوي چې دا به د نړیوال ټولنې او په خصوص د متحده ایالاتو غوښتنه منبسي کڅ بل څه به چې تمه لري دي
د متحده ایالاتو نړۍ غوړی چې افغانستان کې ثبات راشي ثبات په اشخاص او نړۍ ثبات په قانونیت باندې راځي ثبات په جمهوریت باندې راځي ثبات په دې راځي چې د افغانستان ټول خلک سره ټول کړی شي او د ملي اجنډا په اساس باندې ورته استقامت ورکړي
که لګي مشخص کوم د افغانستان د نوي حکومت لپاره یو وظیفه چې تاسو ډیر مشکلات به ولري خصوصا د طالبانو په برخه کې د امریکا او د طالبانو د مذاکرونو سربیره غو موضوع نه بیل چې د افغانستان مربوط به دوی په څه ډول کولای شي چې د طالبانو سره د سولې یو خبري یا مذاکره یو ډول شروع کړي څه ډول کم زینه
طالبان یو طرف ته جګړې دی او بل طرف د افغانستان دولت دی سوچ د افغانستان دولت ترمنز او د طالبانو ترمنز مستقیمی خبري ونه شي د دې احتمال ډیر کم دی چې په افغانستان کې سوله راشي او یا دا چې افغانستان رامست شي دغه په اساس باندې په افغانستان کې سوله په خلای نه راشي نو دا مهمه خبره ده طالبان باید ومني چې مقابل طرف د افغانستان حکومت دی او د افغانستان حکومت هم باید دا یو ټیم جوړ کړي چې د افغانستان د ټولو سیاسي اجتماعي او مذهبي قومي نمائندگان پکې شامل
شي بل یو لا نظرم بل اخلم چې اوس کچیرته د انتخاباتو کې فرض کو چې برحال جمهور رئیس اشرف غنی بیا کاندید شي او وګټي انتخابات تاسو د امریکا او یعنی د واشنگټن او د کابل روابط څنګه ګوري
د واشنگټن روابط له دولت سره دي چیرته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع ګټون کوي رامنځته شي په هغه صورت امریکا له هغه دولت سره معامله کوي امریکا د افغانستان له دولت سره ستراتیژیک اشتراک لري او یا دغه لري او په هغه اساس له دولت سره د دې ارتباطات
دي یعنی بنسټیز روابط د دولت په دولت په سطح پورې دي معنی نه صحیح پوه شوم چې لیسب کور ودان ډیر تشکر تاسو
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د سیمه او نړۍ په اړه راپورونه ته ادامه ورکاو د هندستان په ځینو سیمو کې د شدید بارانونو له وجې په تیرو درې ورځو کې تقریبا سل کس مړ شوي دي یو مهم خار د اوبولاند شوې ده اورګاړي او ټرافیک ګډوډ شوې ده د هواد د زنو خارونو خلک ورختا کړی دي د امریکا غا خبريالې انجانا پاسری چا په دې باره کې ل نیو ډیلی نه رپورت را لګلې چې زمونږ همکار زامن مومند درته وړاندې کړي
د هند په شمال کې ورستی سیلابونه د دې سبب شلو چې د اقلیم د بدلون متخصصان نوې خبرداري ورکړي چې سخت هوا عامه شوې ده د هوا د هغه خارونه د ستونزو سره مخامخ کړي دي چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او اکثر وخت پلان سره سم نه وي جوړ شوی بل شکه موږ د باران په ورېدو کې اوس ډراماتیک بدلون وینو په نوې ډلې کې د ساينس او چاپیریال لپاره په مرکز کې د عمومي مدیر مرستیال چندرا بوشن ویل لاندې موده کې زیات باران کیږي چې د اوبو ذخیره او زمناک قسمه لاندې کوي سخت باران د بهار په مرکز پټنه باندې ډیر بد تاثیر کړی ده د خار زیاته برخه چې 2 میلیونه اوسیدونکو لري اوبو لاندې کړی ده یعنی دومره اوبو پکې دي چې تر زنګنونو پورې رسیږي دغه خار یو لوی جهیل ته ورته ده د خار زین وسیدونکو ویل دا داسې سخت سیلابونه وو چې دوی تقریبا 15 لسیزو کې نه ولیدل د طبیب خو سره د مبارزې د خاصې قوتې مونا په وړو وړو کشتیو کې ګرځي چې هغه خلک وژغوري چې په کورونو کې بند پاتې دي په تلویزیون کې خودل کېږي چې روختون ته اوبه ختلې دي په واردونو کې ناروغان په اوبو کې پراته دي برسیره پر نورو کسانو د ایالت اعلی وزیر مرستیال سوشل او د هغه کورنۍ ژغورل شوې ده چې په خپل کور کې بند پاتې وو خونځي تړل شوې ده د بهار اعلی وزیر نتیش کومار ویل موږ ډیر خلک خیریه کمپونو ته انتقال کړي دي چې حکومت هلته غم وخوري د اوترا پردیش په ایالت کې یو شمیر خارونه او خارګوټي د اوبو لاندې شوې دي د بالیا په ولسوالۍ کې 1500 بندیان او وروسته له زندان نه وویستل شول چې زندان تر اوبو لاندې شو. دغه سیلاب په حالت کې ورختایي پیدا کړې وه چې تقریبا 90 تنه ورنه امړه شول چې اکثره د کورونو او د دیوالونو رالولیدل نه امړه شوي وو. دغه سختو بارانونو چارواکي حیران کړ چې د مونسون د موسم په اخر کې وشول چې په عمومي توګه د جون په میاشت کې پیل کیږي او د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې ختمیږي. د اقلیم متخصصان وایي د مونسون په وخت کې بارانونه د لنډ وخت لپاره وشول مګر ډیر شدید وو. یو شمېر څېړنې ښیي چې سخت باران له دوونه تر دورو ورځو پورې دوام وکړ او سیلابونه ورنه راووتل، په خاصه توګه په هغو ښارونو کې تیار نو. په غیر معمول ډول د تیرې پنجشنبې په ورځ 4 ساعته سخت باران په لویدیز ښار پونه کې وشلو چې 60 تنه ورنه مړه شولو. بوشان ویلې موږ باید دا ومنو چې موږ په یو بدل شوي اقلیم کې ژوند کوو او ښارونه د دې سره باید ځانونه عیار کړي. موږ باید په عاجله توګه د داسې بنیادي کارونو په باره کې فکر وکړو چې مقاومت وکړی شي. د مثال په ډول د زیم استنې اندازه باید زیاته شي. متخصصانو څرګنده کړه چې د 2050 کال پورې به د هند په ښارونو کې 1 میلیارد خلک ژوند کوي او ښاري سیلابونو ته باید د لومړیتوب حق ورکړل شي. د هند هوا پیژندنې مرکز په قول توقع ده چې په راتلونکو ورځو کې به باران کم شي. د سپتمبر په میاشت کې دومره باران وشو چې تقریبا په یوه پیړۍ کې ساری نه و لیدل شوی.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com. په امریکا کې دا دوم کال دی چې په هغو جرمونو کې چې تشدد هم ورسره وي کمی راغلی. د امریکا غږ د خبریال مسعود فریور رپورټ اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په پرونی رپورټ کې ویل شوي چې په 2013 کال کې نسبت 2018 کال ته دغه شان جرمونو کې 3.9% کمی راغلی چې په مجموعي ډول په هغې کې د 2009 کال په نسبت 15% کمی راغلی دی. دا سیټکل کېږي چې په 2013 کال کې په 100,000 کسانو کې د دغه شان جرمونو اندازه 3.9% ته رسېدلې وه. دغه رپورټ وایي چې دا دویم کال دی چې د قتل په قضیو کې هم 6.8% کمی راځي، چې دغه اندازه هم په 100,000 کسانو کې 15 تنو ته رسېږي. دغه اندازه په 1999 کال کې په 100,000 کسانو کې لس وه. د شیکاګو په ښار کې چې 1 میلیون نفوس لري د قتل په قضیو کې 8.5% کمی راغلی دی. په همدې توګه د بالتیمور په ښار کې هم د قتل په قضیو کې 9% کمی راغلی دی. په نورو جرمونو کې لکه غلا هم د پام وړ کمی راغلی او 8,000 د غلا قضیې کمی شوې دي، مګر د خلکو په عزت د تیری په جرمونو کې 2.1% زیاتوالی راغلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په استرالیا کې د ساحل د غاړې ټولنې له حکومت نه د عاجل مرستې غوښتنه کړې چې د سمندرګي د سطحې د لوړېدو نه پرې ځانونه وژغوري. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ لیکونکي پیشګویي کوي چې استرالیا به هغه څه تجربه کړي چې دوی ورته په یوه پیړۍ کې یو ځل د ساحلي سیلابونو زیاتېدل وي، او دغه سیلابونه به د 2050 کال پورې هر کال زیاتېږي. خبریال فر مرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ رالېږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د استرالیا د ساحل اوږدوالی تقریبا 4.5 کیلومتره دی. د نړۍ تر ټولو نه وړوکی بر اعظم دی چې د لویدیز له خوا نه د هند سمندر سره نښلي. بحر کاهل ختیځ خواته پروت دی او جنوب خواته جنوبي سمندر پروت دی. دغه هیواد د سمندرګي سره نږدې پروت دی. 15% نفوس یې د سمندر په 500 کیلومتره کې ژوند کوي، مګر د استرالیا د ساحلي غاړو زیاته برخه لا پخوا طوفانونو او سمندري طغیانونو له منځه وړې ده. د سمندري غاړو د ټولنو شوراګانې د کانبرا له حکومت نه غواړي چې ملي ستراتیژي غوره کړي چې د اقلیم د بدلون د تاثیراتو نه ټیټې سیمې وژغوري. د استرالیا په مهمو بنیادی کارونو کې د ترانسپورټیشن او مخابراتی شبکې شامل دي چې د ساحل د غاړې د خلکو د وسیدنې په مرکزونو کې موقعیت لري. ساینس پوهان د استرالیا په څیر هیوادونو ته خبرداری ورکوي د ساحل داسې بدلونونو ته تیار اوسي چې مخه نشي نیول کېدی، لیکن محلی چارواکی نه په دې عقیده دي چې هیواد پوره تیار نه دی. شارون کال والدر د استرالیا د ساحلي شوراګانو د ټولنې د رئیس مرستیاله ده. دا په دې عقیده ده چې کېدای شي د اقلیم بدلون د ساحل د غاړې ډیرو ټولنو ته تاوان ورسوي، چې په دې کې لیناکس په شان کلي شامل دي چې د برسبان جنوب پلو ته په 180 کیلومتره کې پراته دي. کالوادر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
These storm surges are becoming more frequent. Storms that are coming and eroding more and more of the
دغه طوفانونه راځي او سمندري غاړې په پرلپسې توګه خرابوي. د سمندرګي سطح چې لوړ شي کېدای شي د لیناکس هیډ دوه کوڅې د اوبو لاندې کړي. که موږ د سمندرګي د سطح د لوړېدو چاره ونه کړو نو داسې یو څه نه دي چې ښایي واقع به شي. دا واقع کېږي. سمندرګي د بیچ یا د ساحل غاړې خوري او د ساحل د تغذیه کولو پروګرامونه د ساحل د غاړې د شګو ځای نیسي. ساینس پوهان وایي د مثال په ډول نړیواله تودوخه زیاتیږي، کنګلونه اوبه کیږي او په دې سره د سمندرګي سطح لوړیږي. د اوبو اندازه هم زیاتیږي ځکه د سمندرګي د حرارت درجه لوړیږي او سمندر پراختیا مومي. چاپیریال ساتونکي په دې عقیده دي چې د اقلیم بدلون زموږ سمندرونو ته تاوان رسوي. د مرجانو پرخې تخریبوي، طوفانونه او اورلګیدنه زیاتوي. د استرالیا د چاپیریال فدرالي وزیر سوسن لی په یوه اعلامیه کې وویل د دې حکومت ژمنه کړې ده چې د زهرجن ګاز د کمولو بین المللي هدف ته ورسیږي. دې زیاته کړه چې استرالیا د سمندرونو په ژغورنه او دوامدار استعمال کې د نړۍ مشره وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د جنگلک د معتادینو د درملنې په مرکز کې د جسمي درملنې ترڅنګ هغوی ته د مخدره موادو د زیانونو په اړه مستند او هنري فلمونه هم ښودل کیږي. ډاکټران وایي چې د معتادینو رواني درملنه یوه مهمه برخه ده او هر هغه څه چې له ذهني لحاظه دوی د مخدره موادو پریښودو ته هڅوي په درملنه کې مهم رول لري. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
دا په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د درملنې 250 بستریز مرکز دی چې پکې د معتادینو د جسمي او رواني درملنې ترڅنګ هغوی ته هنري او مستند فلمونه هم ښودل کیږي. د درملنې د دې مرکز ډاکټران وایي چې دا هنري فلمونه د معتادینو په رواني درملنه زیات تاثیر لري او دوی هڅوي چې احتیاط پرېږدي.
اکثرا فلمو جنبي انګیزشي او جنبي آموزشي دره.
اکثر فلمونه د هڅونې او شوونې بڼه لري. ناروغ هڅول کیږي او کله چې دا فلمونه وویني معتاد پوهیږي که چیرې تصمیم ونیسي نو مخدره مواد پرېښودلی سي او بیا مخدره موادو ته مخه نه کوي.
په دې مرکز کې تر درملنې لاندې معتادین د دا ډول پروګرامونو جوړول په خپله درملنه کې ډیر اغیزمن ګڼي.
دا فلم زموږ لپاره یو پند دی چې څه ډول ځان له مخدره موادو خلاص کړو او په ټولنه کې عادي ژوند پیل کړو.
دا تداویم بسیار زیات تاثیر کړه. چره ما که وخت
زما په درملنه کې ډیر زیات تاثیر کړی دی. کله چې ما مواد استعمالول لدې پاک ژوند لري وم. ډیر په غوسه کېدم. په ښه خبره مې اعصاب خرابېدل خو اوس ډیر ښه سویم.
دا ډاکټرانو پر وینا په دې مرکز کې په لومړیو 15 ورځو کې هر معتاد تر جدي مراقبت لاندې وي او له هغې وروسته تر یوې میاشتې پورې د دوی رواني او جسمي درملنه کیږي.
د جنگلک د معتادینو په دغه 250 بستریز مرکز کې د جسمي درملنې ترڅنګ معتادینو ته تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي. ډاکټران وایي چې معتادین ډیر زیات تفریحي پروګرامونو ته ضرورت لري ترسو دوی ذهنن آرام شي او د خپل راتلونکي ژوند لپاره تصمیم ونیسي او مخدره مواد پرېږدي. ممتاز بهیر، امریکا غږ، کابل.
نو ویدم کولم لین ساته خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. مننه چې تر دې شبیم د امریکا غک آشنا رادیو سهارنی خبرونه واوریده. پاتسو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي، اوریدل مهیروي. تر بیام.